اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
د مشال ریډیو اوریدونکو زه بشیر غواخیم او اتلان خبرونه تمو هرکلی کوم. نننې خبرونه د سید جمال الدین افغان په اړه ده. سید جمال الدین افغان فلسفي او سیاسي مبارز وو. هغه په 1909 کال کې د افغانستان د کونړ ولایت په اسدآباد کې د سید صفدر په کور کې زیږیدلی وو. لیکوال حبیب الله رفیع چې پر سید جمال الدین افغان یې څېړنې کړې د نموړي د جون زده کړو او قابلیت په اړه وای
د افغانستان د کونړ په اسدآباد صفدر کلی کې زیږیدلی وو او تقریبا 1909 کال دلته زیږیدلی وو. بیا د هغه نه وروسته په افغانستان کې انګریزانو تیری وکړ. د انګریزانو د افغانستان د خلکو سره جګړه وکړه. انګریزان مات شول. دا شپږ کلن یو وکلن و چې د پلار سره کابل ته راغی او دا د انګریزانو ورانه یو بربادۍ چې ولیدې د همدغې ماشومتوب نه له ده سره د انګریزانو سره کرکه پیدا شوه او ده د همدغې وخت نه ځان دې ته عیار کړ چې باید یو وخت د انګریزي ښکېلاک سره وجنګېږي. د زده کړې د خپل پلار نه شروع کړې. بیا وروسته یې د کابل د ګودري په جومات کې زده کړې کړې دي. لیکن د ده ډېر یو څپان د استعداد و. د ده زده کړې هم داسې نه وي لکه نور کسان چې ورو ورو زده کړې کوي او کلونه پې تېروي. د ده ډېر قوي ذهن و. هر څه به چې لوستل او یا اورېدل هغه به ذهن ته سپارل او ژبې یې په ډېره اسانۍ زده کولې. په دې اساس ده ډېرې ژبې زده کړې وې او ده ډېر علوم لوستي وو. هر کتاب یې چې ولوست هغه به په ذهن کې کېناست.
سید جمال الدین افغان په ترکی، هندی، فارسی او عربي ژبو ډېر ښه پوهېده. په بېلابېلو هېوادونو کې یې نه یوازې د خلکو سره غونډې درلودې بلکې پر دغه ژبو یې خلکو ته زده کړې هم ورکړي او مجلې یې هم چاپ کړي. د کونړ اوسیدونکي او د افغانستان د علومو د اکاډمۍ غړی عبدالقیوم زاهد مشواڼی وایي سید جمال الدین لومړنۍ زده کړې د کونړ سره پیوسته د ننګرهار ولایت په کامې کې وکړي او نور علم یې له کابل علاوه په بهرنیو هیوادونو کې ترلاسه کړ.
د ده هغه زده کړې د هغه وخت سره لکه نن چې موږ او تاسو د پوهنتونو یا د دې نه د لوړو زده کړو کوم تصور لرو په هغه وخت کې دغسې سیستماتیکې زده کړې نه وې. هغه دودیزې زده کړې چې څه وې د جوماتو د مدرسې او یا په هغه ابتدایي شکل د مکتبونو نو د ده لومړنۍ زده کړې همغه کونړ نه را شروع کېږي او حتی ځینې ځینې ماخذونه داسې وایي چې دی د کونړ نه همدغه کوم ځای چې د صفدرګټ په نامه یادېږي دی پکې تولد شوی دی. د دې مخامخ یو کنډو دی او زموږ لا په دې عقیده دي چې دی په همدغه کنډو باندې داسې زلموټی و چې په دغه اوخته خواته د کامې خواته او په کامې کې اغلته په یو کلي کې چې دغه ننني شیرګل شاوخوا دی په دغه کلي کې به ده هغه وخت سره چې کومې زده کړې معمول وي دا کولې او بېرته به وي په همدغه کنډو باندې راوخته. بیا له دې همدغسې د ژوند په دغه لومړیو کې چې زلموټی او کورنۍ طبعا دربار ته نږدې خلک وو هغه وخت مخور خلک وو. دی بیا په هماغه وخت کې کابل ته راځي او دلته په هماغه سلسله کې په کابل کې ځینې خپلې زده کړې نور تکمیلی رالو د ژبو په باره کې یعنی د په کونړ کې دا ژبې نه دي زده کړي او دا ژبې چې دي په کابل کې افغانستان کې نه دي زده کړي. هغه ژبې چې دلته د په محیط کې وي دا طبعا دلته زده کړي. خو نور دته خدای دغه یو استعداد ورکړی چې د په ډېر کم وخت کې چې یعنی بیخي تعجبي خبره ده د اونۍ په حساب باندې د کولای شو چې یوه ژبه د خپلې اړتیا په اندازه زده کړي. نو هر هېواد ته چې دی ورغلی دی طبعا هلته یو څه وخت پاتې شوی دی. دغه نورې ژبې بیا اکثر چې په کوم هېواد کې اوسېدلې هلته زده کړې دي. دا ژبې په افغانستان کې موږ نشو ویلی چې زده کړې دي.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونې اوریدونکو ښاغلی حبیب الله رفیع وایي چې د سید جمال الدین افغان پلار هم مخور سړی وو او له همدې عمله یې په کونړ کې د حکمران او بیا په کابل کې د پاچا سره اړیکې وي. هماغه وو چې سید جمال الدین افغان په ډیره ځوانۍ کې کابل ته ولاړ. اوریدونکو، سید جمال الدین افغان د سیاسي لارې د مبارزې لپاره پیژندل کېده. هغه نه یوازې د امیرانو او دیکتاتورانو په مقابل کې د خلکو په راویښولو یقین درلود، بلکې د بهرنیو حکومتونو څخه د خپلو حقونو لپاره یې هم په هلو ځلو زور راوړه. ښاغلی حبیب الله رفیع په هکله وایي،
کتابونو د علومو په برخه کې بحث او مناظرې دا ډیر کولای شوای، په ځوانانو ډیر تاثیر درلود. ځوانانو ته به خوږې خبرې کولې او هغوی به ویښول، او بالاخره هر مملکت کې به چې ده لږ وخت تیر کړل، هلته به د ځوانانو یوه لویه ډله وروزله، او دای به چې ولاړ بیا به د ده شاګردانو د ده هغه پروګرام پر مخ بیوه. د ده د مبارزې پروګرام ډیر جالب ده جوړ کړی و. دغه وخت چې په یوه وخت کې له انګریزي یا نور خارجي ښکېلاک سره او په عین حال کې له کورني استبدادي حکومتونو سره مبارزه وکړي، ځکه دی پوهېده چې استبدادي حکومتونه د ښکېلاک په مټو ولاړ دي، د پردي استعمار په مټو ولاړ دي. نو دا ځوانانو ته توصیه کوله چې د ښکېلاک سره هم مبارزه وکړي او د استبداد سره هم مبارزه وکړي. په دې ترتیب هم د دې لپاره د دواړې لارې خوښې کړي و، هم قهرامیزه او هم مسالمتامیزه. ده به په خپله د پاچایانو سره خبرې کولې، هغوی به یې رابلل چې اصلاحات راولي، استبداد ختم شي. د استعمارګرانو سره به خبرې کولې چې هغوی هم د استعمار لمن پرېږدي. چې د ده د دواړو پروګرامونو په خلکو ژور تاثیر درلود، شرق یې راویښ کړ، او په شرق کې د انګریزي او غربي ښکېلاک په وړاندې مبارزین وروزل، مبارزه یې وکړه، او بالاخره د شرق ازادي د ده د مبارزې محصول.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، سید جمال الدین افغان بیلابیلو هیوادونو ته د سفر په محل د هغه ځای د خلکو د کړو وړو ترڅنګ د هغوی سیاسي پالیسۍ او اقتصادي کړنلارې هم مطالعه کړې وي، او د خپلو لیکنو له لارې به په افغانستان، ایران، مصر، ترکی او عربي هیوادونو کې د خلکو لپاره د سیاسي بیدارۍ لپاره کوششونه کول. ښاغلی عبدالقیوم زاهد مشوڼی په اړه وایي،
لیکنه خو چې څوک کوي هغه مقابل لوری په پام کې نیسي چې زه چاته دا لیکنه کومه، زما مخاطب څوک دي، څه ته غواړم. د هغو د اسانۍ دپاره بیا هر څوک هڅه کوي چې د هغو په هغه ژبه چې هغه دی پوهېږي په هغه ورته لیکنه وکړي. ده نو که کومې لیکنې هغه وخت کې په عربي کړې وي، د دې معنی دا ده چې هماغه وخت کې د ده مخاطب عربي ټولنه وه، او د مسلمانانو هماغه برخې تر دې پیغام رسېدل ده غوښته. که په فارسي کړي، معنی دا چې دغه وخت افغانستان او نن ایران او د نورو ځایونو خلکو ته مخاطب و، او که په نورو ژبو کړي په همدغه ترتیب باندې. خو د ده په لیکنو کې مهمه خبره دا ده، د اسلامي اتحاد یا د اسلامي امت د یو کولو یو هوډ درلود. دا د دغې یو مبالغ و. نو د ده په لیکنو کې کومه چې تر ټولو زیاته همدا خبره راڅرګنده ده، او دا چې څوک یې وایي چې سیاسي لیکنې، نو دا خو په خپله واضح خبره ده. اسلام په خپله سیاست دی، اسلام د سیاست نه کوم لرې دین نه دی. نو دا مبارزه را ده همدغه شکل باندې وړاندې تللې ده. د یوازې افغانستان یا یوازې ایران یا څو نور هیوادونه نه دي یاد کړي، بلکې د ټولو اسلامي هیوادونو او د امت دپاره خپل لیکنې کړي دي، د هغو دپاره خپل غږ اوچت کړی دی، او دغه خبره واضح ده.
د مشال ریډیو اوریدونکو، سید جمال الدین افغان د خپلو سیاسي لیکنو او انقلابي نظریاتو له وجې د وخت حکمرانانو سره نه جوړېده. حکمرانانو به هغه یا په زور له هیواده ویسته، او یا به یې هم ورته حالات داسې خراب کړل چې هغه به په وتو مجبوره شو. ښاغلی حبیب الله رفیع وایي، افغانستان کې که څه هم سید جمال الدین افغان یو وخت د وزارت تر حده دندې درلودې، خو وروسته پاچا امیر شیر علی خان دغه له کارونو وویرید، او نوموړی یې مجبوره کړ چې له افغانستانه ووځي.
په افغانستان کې تاسو پوهېږي چې په هغو وختونو کې د قدرت جګړې ډېرې توندې وې. ورونو به په خپل منځ کې جنګونه کول، او تربرونو به جنګونه کول، یوه بله بل نه پاچاهي اخلي. دا د امیر دوست محمد خان په وخت کې په ځواني کې وو چې امیر دوست محمد خان د ایرانیانو سره په هرات کې جګړه درلودله او هغه هرات آزاد شو. دای په دې جګړه کې شامل وو. ورسره له هغو نه شیر علي خان پاچا شو. دای د شیر علي خان سره هم نږدې وو، خو ارتباطات یې ورسره وو، لیکن شیر علي خان بیا د خپلو ورونو سره په جګړه کې وو چې افضل خان و اعظم خان و. کله چې افضل خان پاچا شو نو دای د غو سره ملګری و. بیا بالاخره کله چې محمد اعظم خان پاچا شو د سید جمال الدین قدر و منزلت ډیر زیات و. حتی ویل کېږي چې دای په هغې وخت کې د صدر اعظم مرتبه درلوده. نو په دې اساس کله چې محمد اعظم خان نسکور شو او حکومت یې ړنګ شو او شیر علي خان بیرته حکومت ونیو، د غوښتل چې د شیر علي خان سره هم کومک وکړي. لیکن شیر علي خان په دې خاطر چې دای د محمد اعظم خان سره ډیر لنډ و، هغو نه شوای کولی چې دای د ځان په څنګ کې پرېږدي. نو په دې اساس ورته وویل چې دای باید د افغانستان نه ووځي. ده ورته وویل صحیح زه به ووځم، لیکن کوم پروګرام چې زه لرم په دې برخه کې ته د ملت ته خدمت وکړه. شیر علي خان ورسره ومنله، دای ووت او بیا شیر علي خان د هغه پروګرام عملي کړ چې په هغو کې د مطبوعاتو راایستل وو، لکه شمس النهار، په هغو کې عسکري مکتبونه او عصري مکتبونه جوړو چې د جوړ کړ، په هغو کې د کابینې جوړول وو چې د یو وړکۍ کابینه جوړه کړه. یعنی یو ګڼ شمېر اصلاحات وو چې هغه د سید جمال الدین په پروګرام کې شامل وو او شیر علي خان عملي کړ.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو هم دې سره د نننۍ خبرونه وخت پای ته رسیدي. بلونی با پر سید جمال الدین افغان د ایران لخوا د ایرانی توپ د داوی پاړه ډیر څه واوري. اوس مو زه بشیر غواخ په خدای سپارم، خوشاله اوسئ.